کار رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا درانو آویدونکو السلام علیکم ستړي مشي زه انا شباشنای نن د دوشنبه ورځ د سرطان د میاشتې 28 د جولای له 13 سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماښام 2 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د اوهایو د ایالت د کلیولند په ښار کې د جمهور غوښتونکو کنوینشن نن پیلېږي چې په لړ کې به د دې ګوند نومان وټاکل شي. افغانستان لوی سرنوالي وایي د کابل ښاروالۍ 110 تنه کارکوونکو باندې له افغانستان څخه د بهر بندیز لګولې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر وایي چې هغه د دې طرفدار دی چې د ترکیې د ناکامې کودتا مسؤلین د عدالت منګولو ته وسپارل شي، خو د نظام د راوصلو په لړ کې باید افراط ونه سي.
قدرمن اوریدونکو بشپړ خبرونه وروسته اورئ، خو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته درته د رپورټونه هم خبرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل ښاروالۍ 110 تنه کارکوونکي ممنوع الخروج اعلان شوي دي. همدارنګه د اوهایو ایالت په کلیفلند کې به د کنونشن هال احوال د خپل همکارنه په ژوندۍ بڼه واورو او پسې به نور رپورټونه هم درته خبرو کو. اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې حسیب الکوزی درته وایي.
د افغانستان لوی سرنوالي وایي د کابل ښاروالۍ 110 تنه کارکوونکو باندې له افغانستان څخه د وتلو بندیز لګولی او له دغو کسانو څخه یې پوښتنی او ګډویګنې پیل کړې دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ بیان بصیر احمد عزیزي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د کابل د ښاروالۍ د شمیر کارکوونکي وروسته له هغه څخه ممنوع الخروج اعلان شول چې د کابل ښاروالۍ یې په اړه راټول شوي اسناد لوی سرنوالۍ ته وسپارل. بصیر احمد عزیزي د کابل ښاروالۍ د ممنوع الخروج اعلان شوي کارکوونکو د هویت پاکله او پروغو د لګیدلو تورونو پاکله معلومات ورنکړل، خو ویل چې د کسانو هویت او د جرم څرنګوالي به د دې درې ګونو محکمو له پریکړو وروسته څرګند شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې دغه هیواد د 11 ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوي دي، د افغان حکومت 85 وسلوال مخالفین وژل شوي، 28 تنه ټپیان شوي دي او 10 تنه نور ژوندې نیول شوي دي. د دفاع د وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې په وژل شویو وسلوالو کې یو سیمه ایز قومندان هم شامل دی. دغه بیان له مخې د عملیات د ننګرهار، پکتیکا، غزنی، لوګر، زابل، بادغیس، سمنګان، جوزجان، تخار، کندوز او هلمند ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوي چې له امله د ملي اردو څلور منصوبین هم وژل شوي دي. طالبانو او د افغان حکومت نورو وسلوالو مخالفینو د دفاع د وزارت دغه ادعا په هکله رسنیو ته څه ویلي. د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته په واستوی بیان کې د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ د ټولو امنیتی پوسټو د نیولو ادعا کړې ده. ویلې دي چې اوس طالبانو وسلوال د دغې ولسوالۍ د نیولو لپاره د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی. د بدخشان د ولایت مرستیال ګل محمد بیدار امریکا ژغ سره په مرکې کې په سیمه کې جګړه تایید کړه، خو ویل چې افغان ځواکونو د خاش ولسوالۍ کې طالبانو برید پر شاتم بولې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د دوشنبه په ورځ ویل چې هغه د دې طرفدار دی چې د ترکیې د ناکامې کودتا مسؤلین د عدالت منګولو ته وسپارل شي، خو خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د نظام د راوستلو په لړ کې باید افراط ونه سي. ښاغلي کیری دا خبرې په بروسلز کې د اروپایي اتحاد بهرنیو اړیکو د مشرې فریډریکا موګرنی سره یو ځای د اروپایي اتحاد د باندنیو چارو د وزیرانو د غونډې وروسته وکړې. ښاغلي کیری د ترکیې د حکومت څخه وغوښتل چې د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ درناوی دي وکړي.
We stand squarely on the side of the elected leadership in Turkey.
موږ د ترکیه د منتخب مشرتابه سره په ټوله معنا ولاړ یو چې د امریکا ولسمشر اوباما او ما په ترکیه کې د وروستیو واقعیاتو څو ساعته وروسته دا په ډاګه اعلان کړه. خو موږ د ترکیه د حکومت څخه دا هم غواړو چې په ټول هیواد کې ثبات او آرامي تامین کړي. موږ دغه راز د ترکیه څخه غواړو چې د دې هیواد ډیموکراتیکو بنیادونو او د قانون د حاکمیت اصل ته درناوی وکړي. موږ به پرته له شکه د ترکیه سره مرسته وکړو چې د کودتا تر سره کوونکي عدالت ته وسپارل شي. خو موږ غواړو چې ترکیه احتیاط وکړي او افراط ونه کړي. موږ د ډیموکراسي پر حاکمیت باندې ټینګار کوو. د اروپایي اتحاد بهرنۍ پالیسۍ مشرې میرمن موغیرنی هم د ښاغلي کیری د خبرو سره موافقه څرګنده کړه او پر ترکیه باندې یې غږ وکړي چې د دغه هیواد د اساسي قانون په رڼا کې اقدام وکړي او هیواد ته نظم راولي. د ترکیه حکومتي خبري اژانس ویلي چې 8,500 افسران د خپلو دندو څخه ګوښه شوي دي او 6,000 د پوځ او قضایي قوې غړي نیول شوي دي چې دې کار د نړیوالو اندېښنې راپارولې وایي چې په ترکیه کې د اساسي قانون نظام ته ضربه وارده نیسي. د قزاقستان د کورونیو چارو وزارت نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د الماتا په ښار کې نامعلومو وسلوالو یو شمېر پولیس وژلي دي. د وزارت په بیانیه کې راغلی دي چې د پولیسو څو افسران وژل شوي دي او د برید کوونکو له ډلې څخه یو تن نیول شوی دي او بل یې په تیښته بریالی شوی دي. چارواکو د وژل شویو کسانو شمېر نه دی څرګند کړی. خو عیني شاهدانو او د سیمو ساتونکو رویټرز ته ویلي دي چې په درو تقریبا همزمانو بریدونو کې 2 تنه پولیسان وژل شوي و 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټه وایي چې د دې پیښې وروسته د ترهګرۍ پر ضد د آمادګۍ کچه لوړه شوې ده. د مشکوکو بریدګرو د هویت پاکله څه نه دي ویل شوي، نه د هغوی د مقصد پاکله وضاحت ورکړل شوی دي. د متحده ایالاتو د جنوبي ایالت لوزیانا پولیس په دې باور دي چې هغه وسلوال چې 3 پولیسان یې د یکشنبې په ورځ په بیټن روژ ښار کې ووژل او 3 تنه نور یې زخمیان کړل، برید یې په یوازې سر ترسره کړی دي. د پولیسو چارواکو وویل چې د یکشنبې په ماښام د سمندري قواوو یو پخواني عسکر 3 تنه امنیتي منصبداران د ټوپک په ډزو ووژل او 3 تنه یې زخمیان کړل. پوځ وویل چې دغه سړی چې مول یې وهلی و د میزوري ایالت د کنساس ښار اوسیدونکی ګاوین لانګ نومیږي او پر عراق یې د امریکا د متحده ایالاتو په درس د عملیاتو په ترڅ کې د سمندري قواو د عسکر په توګه خدمت ترسره کړی و. د لوزیانا د ایالت پولیسو د پولیسو مامور وویل دا یو وحشتناکه پیښه وه او د دې دپاره ښه الفاظ نه لري چې بیان یې کړي. برید کوونکی ګاوین لانګ په خپل حمله پولیسو سره په بیټن روج کې په ډزو کې ووژل شو. هغه 3 پولیسان مونټریل جاکسن، ماتیو جیرالد او براد ګاروف ووژل. د پولیسو د مشر یو بل مرستیال سخت زخمی دی او د بیړنیو عملیاتو په خونه کې دی. 2 نور پولیسان سربیرن زخمیان شوي دي او د هغوی ژوند ته خطر نشته. ولسمشر اوباما تېره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د امنیتي ادارو، اقلیتونو د مشرانو او یو شمېر متخصصینو سره وکتل او په دې بحث وکړي چې دغه بې باوري څنګه له منځه ولاړه سي او د امنیتي ادارو او هغو ټولنو ترمنځ چې پولیسي خدمت کوي پر یو بل ډاډ او باور څنګه رامنځته سي. د فرانسې پولیسو نن د دوشنبه په ورځ د نیس د ښار د برید کوونکي محمد لهوج بوهلل میرمن بیرته آزاده کړې ده. برید کوونکي د نیس په ښار کې د فرانسې د آزادۍ په ورځ 300 کسان تر لارې لاندې کړل. د هغه د میرمن وکیل د فرانسې یو تلویزیون ته وویل چې میرمن یې د خپل میړه سره وروسته لاغ نه چې هغه وواله په تماس کې نه و او هغې د کور څخه شړلی و. مدافع وکیل جان یوس گرینول داسې وویل:
Il est bien évident qu'une plainte avait été également déposée en raison des
یو کسانو کې 10 تنه ماشومان هم شامل دي. په یمن کې چارواکي وایي چې دغه هیواد د مکلا په سیمه کې 2 ځانمرګو برید کوونکو په امنیتي پوستو باندې برید کړی، 10 تنه یې وژلي دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په هند کې پر یو محصلې باندې ډله ییز جنسي برید شوی دی او برید هغو کسانو کړی دی چې 3 کاله مخکې هم پر هغې برید کړی و. دغه محصلې اوس د هریانا په ایالت کې په روغتون کې بستر ده. پر هغې باندې 5 کسانو جنسي برید کړی دی. پولیسو پر 500 کسانو تور لګولې دي چې یو شکلنه ماسله د خپل پانتون څخه د باندې تښتولې او پر موټر کې ایجنسی تیرې پر کړې دي. هغه یو لاروی په شپشتو کې بیهوش پیدا کړې ده. د پیښې قربانیان قربانی برید کوون کې تشخیص کړي دي او د هغوی د جملې څخه دوه کسانې په 2013 کال کې هم پرې برید کړي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل په مقیده روانه خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل ښاروالۍ 113 تنه کارکوونکي ممنون خروج اعلان شوي او دا مهال تر تحقیقات لاندې دي. د کابل ښاروالۍ چارواکي هم مني چې د دغه ادارې د انجینرۍ د عمومي مدیریت د کابل ښار د 22 ګونو ناحیو د بایو د ټاکلو د مدیریتونو او د کابل په مسؤلیت کې د ځمکو د بایو د ټاکلو او تاییدولو کمیسون په یو شمیر کارکوونکو باندې له افغانستان بهر ته د وتلو بندیز لګیدلې ده. په مکری په دی اړه د کابل نه د ممتاز بهیر را لګلې رپورت ده.
د افغانستان لوی سرنوالۍ وای چې د کابل ښاروالۍ 113 تنو کارکونکو باندې له افغانستان څخه د وټلو بندیز لګولې او له دغو کسانو څخه پوښتنه او ګروېګنې پیل کړې دي. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان بصیر احمد عزیزی د دوشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل د کابل د ښاروالۍ د شمیر کارکونکو ورسره له هغه ممنوع خروج اعلان شوی چې سونه مخکې د کابل ښاروالۍ په اړه راټول شوی اسناد لوی سرنوالۍ ته وسپارل. بصیر احمد عزیزی د کابل ښاروالۍ د ممنوع خروج اعلان شو کارکونکو د هویت او پر هغه د لګیدلې تور په اړه معلومات ورنکړل، خو ویل چې دغه کسانو هویت او د جرم سرنګواله بعد د دریګونو محکمو له پریکړو وروسته سرګند شي. هغه ول د کابل د خاروالۍ 113 تنه کارکونکو د افغانستان د لوی سرنوال په حکم ممنوع خروج پیژندل شوی او له دوی څخه عملا تحقیقات پیل شوی. کله چې موږ وایو دا کار د هواد د نافذ شوی قوانینو خلاف دی او یا جرم دی، په هر برخه کې چې وی موږ یې په اړه تحقیقات کوو. 113 تنه دا یو لوی دوسیه ده چې د افغانستان د لوی سرنوالۍ لخوا سیړل کیږي. کله چې زموږ تحقیقات بشپړ شي او موږ دوسیه محکمې ته وسپارو، په هغه وخت کې به زیات موارد روښانه شي. بلخوا د کابل ښاروالۍ چارواکي هم مني چې دغه ادارې د انجینرۍ د عمومي مدیریت د کابل ښار د 22 ګونو ناحیو د پلان شو او غیر پلاني ځمکو لپاره د بیو د ټاکلو مدیریت او د کابل په مستوفیت کې د ځمکو د بیو د ټاکلو او تاییدولو کمیسون په یو شمیر کارکونکو باندې له افغانستان څخه بهر ته د وتلو بندیز لګیدلې دی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو مسؤل عبدالقادر آرزو امریکا غږ ته وویل پر دغو کسانو وروسته له هغې بندیز لګیدلې چې سباندې یو میاشت مخکې د ولسمشر غنی په فرمان د حقیقت موندنې یو پلاوي ته د کابل په ښاروالۍ کې د څېړنې امر وشو. هغه ول ګمارل شوی پلاوی ټول موارد تر سیړنو لاندې نیولې دي. دا چې فساد شته که نشته، په کارونو کې ځنډ شوی که نه دی، دا به د ګمارل شوی پلاوی له سیړنو او پریکړو وروسته روښانه شي. د انجینرۍ عمومي مدیریتونه، د 22 ګونو ناحیو د بیو د ټاکلو مدیریتونه او هغه کمیسون چې د کابل مستوفیت پورې اړه لري، د دوی ټول اسناد تر سیړنو او ارزونو لاندې دي او پایله به وروسته روښانه شي. روان کال د جنوري میاشتې په شلمه نیټه ولسمشر غنی د یو فرمان لمخې په انکشافي برنامه او د شفافیت په چارو کې د خپل سلاکار سردار محمد روشن په مشرۍ یو پلاوی ته دنده وسپارله چې د کابل ښاروالۍ اړوند د یو شمیر ادارو 15 کلن کارونه او اجرات له سره ورزوي او سیړنې وکړي. افغان ولسمشر دا فرمان وروسته له هغې صادر کړ چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو ریاست د کابل ښاروالۍ دوه لوړ پوړي چارواکي له دندو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې او اداري فساد په تور ونیول. د کابل ښاروالۍ پخوانی سرپرست او مالی موین محمد اسلام اکرمی او د دې ادارې د بشري سرچینو رئیس احمد کمال قاسمیار دوه میاشتې مخکې په کابل کې د پولیسو لخوا نیول شوي وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د دوشنبه په ورځ وویل چې هغه د دې طرفدار دی چې د ترکیې د ناکام کودتا مسؤلین د عدالت منګولو ته وسپارل شي، خو خبرداری ورکړ چې په هیواد کې د نظم د راوستلو په لړ کې له زغم نه کار واخیستل شي. په موقع رپورت
په ترکیه کې د وړمې ورځې ناکامې نظامي کودتا په تعقیب جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د عامه نظم او نسق د برقرارولو کوشش کوي. د اوباما حکومت لا تر اوسه پورې د ښاغلي اردوغان د دې غوښتنې د عملي کولو لپاره په غوڅه توګه اقدام نه دی کړی چې په امریکا کې د یو ترکی دینی مبلغ فتح الله ګولن د ورحواله کولو په خاطر ورنه کړې وه. د ترکی حکومت ګولن په دې تورن کړی چې د ناکامې نظامي کودتا د توطیه او دسیسې په جوړولو کې لاس لرو. فتح الله ګولن چې د امریکا د پنسلوانیا په ایالت کې په خپله خوښه په جلا وطنۍ کې ژوند کوي او تجارتي کاروبارونه لري دغه تورونه ردوي. په عین وخت کې د ترکیې د حکومت طرفدارانو پرون د یکشنبې په ورځ د کودتا د ناکامۍ او د ښاغلي اردوغان د بچ کېدو جشن ولمانځه. جانکاري په ترکیه کې د روانو حالاتو په باب خپل نظر څرګند کړ. داسې ښکاري چې د ترکیې حکومت بشپړ کنټرول په لاس کې. کیری زیاته کړه چې د اوباما حکومت غواړي چې جمهور رئیس اردوغان باید په احتیاط او تاکید ګامونه پورته کړي او له حوصلې نه باید کار واخلي. حتمان باید د کودتاچیانو سره محاسبه وشي او همداسې به کیږي چې له موږ سره په دې اړه یو څه اندېښنې موجودې دي چې له هغو کسانو نه علاوه چې د کودتا په توطیه کې ککړو نور کسان باید ونیول شي. دا کار به په ترکیه کې د دیموکراسۍ د مضبوطۍ سبب شي او د فرصت نه په استفاده باید د ترکیه د ملت د یووالي د خوندي ساتلو لپاره ورنه ګټه واخیستل شي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام د دواړو ګوندونو کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او هیلری کلینټن هم د ترکیه پر روانو حالاتو باندې تبصرې وکړې. ډانلډ ټرمپ خبر اعلان ته وویل، زما ډیر دوستان دي په ترکیه کې، با سلیقه او نیک خلک دي، زه د هغوی لپاره خپلې ښې هیلې څرګندوم او داسې ښکاري چې په خپلو مشکلاتو یې لاسبری حاصل کړی. میرمن هیلری کلینټن وویل چې دغه حکومت د ولس په خوښه په دیموکراتیکي ډول انتخاب شوی دی، باید چې ټولې ملاتړ وکړي. جانکاري د ترکیې حکومت ته د فتح الله ګولن د تسلیمولو لپاره د جمهور رئیس اردوغان د غوښتنې په ځواب کې وویل، هر څومره زر چې موږ ته په دې اړه اسناد او شواهد وښودل شي موږ به سمدستي ارزیابي کوو، خو یوازې د تورونو لګول کفایت نه کوي. اسناد باید موجود وي، تدبر او فکر نه کار اخلو. زمون قانوني معیارونه سخت دي. په عین وخت کې د جمهور رئیس اردوغان په لسګونو زرو طرفدارانو د یکشنبې په ورځ د استانبول د تقسیم په میدان کې او هم د انقره د کیزیلات په میدان کې غونډې وکړې. د ترکیې په ساحلي ښار ازمیر کې هم په زرګونو کسانو د نظامي کودتا د غندلو او د اردوغان سره د خپلې وفاداری د څرګندولو په خاطر غونډې وکړې. فتح الله ګولن چې 50 کلن دی، وروسته له هغې چې 4 کاله مخکې د ښاغلي اردوغان سره اختلافات پیدا شو، په امریکا کې سیاسي پناه واغسته. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې په استانبول کې د یکشنبې په ورځ بیانا کوله، د فتح الله ګولن د حواله کولو لپاره خپله مخکنۍ غوښتنه تکرار کړه او ویل، زه وایم چې په پنسلوانیا کې ډیرا دغه سړی ترکیې ته حواله کوي. زه د متحده ایالاتو په حکومت غږ کوم، که چیرې تاسو په دې فکر یاستئ چې واقعا زموږ او ستاسو ترمنځ ستراتیژیکي انډیوالي او دوستي موجود ده، نو لطفا مهرباني وکړئ او زموږ غوښتنه ومنئ. تاسو چې له موږ نه د هر کس د تسلیمولو غوښتنه کړې وه، موږ ستاسو غوښتنه عملي کړې ده. جانکاري د یکشنبې په ورځ په لوکزمبورګ کې خبري اعلان ته وویل، موږ په بشپړه توګه په دې اګه یو چې د ښاغلي ګولن په اړه به ځینې سوالونه او پوښتنې مطرح کیږي. د ترکیې حکومت ته بلنه ورکوو، ټول هغه مشروع اسناد او شواهد راته وښیي چې په امریکایي محکمو کې کار ورکوي او د متحده ایالاتو حکومت ته د منلو وړ دي، او څنګه چې لازمي موږ خپله پرېکړه اعلان کړو. له بلې خوا، د ترکیې امنیتي ځواکونو په کودتا کې د لاس لرلو په شک یو شمېر لوړپوړي قاضیان او نظامي افسران نیولي دي. د عدلي وزیر بکر بزداغ د یکشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې تر اوسه پورې 6000 کسان نیول شوي دي او شاید چې پراتونکو څو ورځې کې شمېر نور هم لوړ شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
درنو اوریدونکو، د اوهایو ایالت په کلیفلند کې د جمهوری غوښتونکو د کنونشن یا لوی غونډې حال احوال به د خپل همکار هاشم عبیبزاده نه واخلو. عبیبزاده صاحب، ستړی مشئ، تاسو په سیمه کې استئ، په کلیفلند کې د جمهوری غوښتونکو غونډه څنګه روانه ده؟
بله، سلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. نو شبه خور نن په کلیولند کې د جمهوری غوښتونکو دغه غونډه چې ده په یوه بجه باندې شروع کیږي. خو د تقسیم اوقات پر اساس میرمنه ملینیا ترامپ دغه غونډه پرانیزي، او د دې ترڅنګ د جمهوریت غوښتونکو بعضی د کانګرس غړي او متخایت جنرال دګر جنرال مایک فلن هم په دې غونډه کې خبري وکړي. د دوی ټول یو مشترکه هغه د بیلګه داتا چې دوی ټول هغه کسان دي چې نظامی سابقه لري.
ها
bale wow په دې غونډه کې د دې ترڅنګ چې دا خبري کیږي د مهاجرت په حق له خبري وسی دا امریکایانو باندې څنګه په امریکا کې او د باندې حملو په حق له خبري کیږي.
bale
د دې ترڅنګ بعضی هغه د جمهوریت غشتون کې د حزب هغه احزابي چې د ډانلډ ټرمپ د پالیسیو پر خلاف کې او نه وړي چې په ډانلډ ټرمپ د جمهوریت غشتون کې د حزب نمانسي هغه وي به بل اعتراض مخې کړی او هغه به وغوړي د مقرراتو د کمیټې څخه چې یو بل ماده پرې مقرراتو کې اضافه شي.
bale
دای هغه استازي چې د ایالات په سطح باندې مخېده مخکنه ډانلډ ټرمپ رای ورکړي دي او ډانلډ ټرمپ اوس ډیر رای لري دا هغه پر اساس چې دای به د دې نمانسي نو هغه وخت کدا اپروف شي یا منزور شي نو دا ټول هغه استازي کولای شي چې آزاد شي
هغه
آزادي او هر څه چې وغواړي رای ورکي او دا حق هم لري چې ډانلډ ټرمپ رای ورکي
بله. یو پوښتنه چې شاید اوریدونکو سره می د جمهوریت غوښتونکو د ګوند نور اساسي او مهم غړي چې تاسو مرته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د ټرمپ مخالفت کړی او کوي د سې امکان شته چې د ټرمپ نه ملاتړ لاندې کی
د سې امکانات ندي ولې چې په دې غونډه کې جورج بوش جورج دبليو بوش چې د جمهوریت غوښتونکو په خواني ولسمشر څخه دي هغه په دې غونډه کې برخه نه اخلي. د دې سره سره مترامني او جان کین چې د جمهوریت غوښتونکو د مشرانو څخه شمیرل کیږي هغه هم په دې غونډه کې برخه نه اخلي. او څنګه د جمهوریت غوښتونکو هغه استازي چې په دې مقرراتو په کمیټه کې دي دوی هم دا ویلي دي کله دوی خبره وانه ورېدل شي او یا کله دوی خبره رات شي دوی به دا غونډه پریږدي. نو دا باندې جمهوریت غوښتونکو او خاصه د ډانلډ ټرمپ لپاره یو تخوکی پیسې.
bale کچیرته د جمهوریت غوښتونکو ګوند کسان دا مهم کسان او اساسي کسان چې د ګوند دی تاسو ورته اشاره وکړه لکه د جورج دبليو بوش دواړه پلار او زوی یا د نور کسان دوی به یو اتفاق نشي د ټرمپ لپاره به څنګه یې د دموکراتیک جمهوریت غوښتونکو د ګوند لپاره به دغه مسله څنګه یو دموکراتانو ته به څومره اسانه کی ګټل څه فکر کوي؟
دا د جمهوریت غوښتونکو د خپل منځي په حق له خبري وکړو نو ډانلډ ټرمپ د نوماندې د ګټلو لپاره 212 رایو ته احتیاج درلود چې اوس 402 رای لري د یالاتو په حساب. نو د دې مخه څوک نه سینې وايي کولای کوي چې په ډیر اسانه سره د دې هیڅ نوماندۍ او مګر کداغه ماده چې ماته سم مخ کیته در په ګوته کړه کداغه ماده منزور شي نو دا پیشنهاد ته ټول هغه کسان چې د نننې غونډه کې برخه لري چې 2500 کسان د جمهوریت غوښتونکو دي دوی به په دې حق لا رائے گیری وکړي دوی خپل رائے ورکړي چې آیا دا پیشنهاد منزور شي کنه که منزور شو خو دا نو سمته وي او صح کوي ټول هغه سناتوران او ټول هغه استازي د انتخاباتي استازي چې دانل ټرمپ ته رای ورکړي دي هغه به ټول آزاد شي هغه به دا صلاحیت ولري چې وګوړي او غوړي چې دانل ټرمپ ته رای ورکړي چې نه ورنکړي نو کدا ونسي نو دانل ټرمپ په ډېر احتمال سره به د دې غونډې نمان شي.
bale ډېره مننه هاشم اویزاده صاحب
راتلونکي خبرونه یو بل شي غواړم اوریدونکو ته وایم چې نن د مسلمانانو یو سازمان دلته د کلیفلند په خار کې دوی هم دا اوس یو خبری کانفرنس درلود او د هغه څخه خلاف خبرې وکړلې چې هغه د ډانلډ ټرمپ او د جمهوریت غوښتونکو د بعضی استازو موقف د مسلمانانو پر ضد او د مهاجرینو پر ضد بولی.
ښه تاسو د دې غونډې تاثیر په دې روان کنونشن باندې څنګه ګورئ؟ بیا
دا مخامخ خودم کوم تاثیر ور باندې نه لري دا یو ذهنیت ایجادوي چې بیا هم مثلا تلويخ په فیصد امریکایان دانا سمته رای ورکړي دي دوی دا سیدا کوي چې تلويخ فیصد نور ندی ورکړي نو د سینې د چټول امریکا د افغانستان څخه حمایت کوي.
bale manana taza hal ahwal de parba bia ham ta sara patamas ki us awridun kunam hila kaw che programuna taqib ki aw wayuri drano awridun ko bia ham da afghanistan da khust na report laru د خوست چارواکي له ولسی مشرانو غوښتنه کوي چې د مخدره موادو د استعمال او کاروبار پر ضد کمپاین کې پراخ ګډون وکړي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې د معتادو کسانو شمیر نور هم زیاتیږي. ابراهیم رحیمی رپورټ په دې اکله په ګډه اورو.
شاوخوا 15 کلن قیمتګل د خوست اوسیدونکو دی. هغه وایي چې په 15 کلنۍ کې د مهاجرت پر مهال پاکستان کې د مخدره موادو په استعمال روږدي شوی او پر اشل کله یې نشه کړی ده. قیمتګل شپږ میاشتې مخکې د معتدینو پر وختون کې تداوي شوی. که څه هم سره یو معتاد کسته نه پاتې کیږي خو د لاسونو د رېږدېدو او د خبرو پر مهال یې سړی پر حالت پوهېدلی شي.
اول مال مې مو 400 وو نسور مکلو نسور نه 400 نه ورګدل شو 400 نه خیره پینو ته راغلم هپین نه بیا پودرو ته راغلم یو بیا پودرو کې بیا لګ لګ به شیشا ولا هر څه دم وکړو بیکوره و ما بیکورای وي پاکستان کې په خساري کې امکان
قیمت ګول امریکا غکتول چې د نشي په وخت کې خپل کورنۍ او د چم گاوند خلکو اړیک ورسره پرې کړې و خو زیاتوي چې خپل اوسنی ژوند راضی دی.
چارته مې پرې کو اوس کومې ذات حقه دراشه چې مخکې به خلکو په مون نه پرد کو اوس مې خلک ځون پرې نشي.
ماشالله رنګ خو داسې دی چې نشه دې نه ده کړې.
الحمدلله زه دا غوړم چې نور مریضونو ته زه دا غوړم چې الله پاک دې مو پر رقم ښه صحت ورکړي.
که څه هم کوم رسمي او کره سروې نشته خو ځینو تقریبي ارقام له مخې ممکن په خوست کې شاوخوا 5000 کسان چې زیاتره ځوانان دي د مخدره موادو په استعمال روغ دي. سره له دې چې ولایتي چارواکو د مخدره موادو د کاروباریانو پر ضد جدي برخورد خبر ورکړي خو دا سیخکاری چې لا هم د لسګونو زرو نور ځوانانو راتلونکي هم له ګواښ سره مخ دي. د دې ولایت د نشئی موادو پر ضد مبارزې سرپرست رئیس نجیب رحمان همدردی عمده لمیلونه وایي
بیسوادی نستی مزمنه بیکاری د نشئی موادو ته لاسرسی د درملنې د مراکزو کموالی د یو شمیر ادارو کم توجهی د نشئی موادو د استعمال د مخنیوي په اړه ځینې ستونزې شتون لري. د غوړ اجراتو ترکاتو پروسه په اړه د وزارت کې ترجیحات ځان وروسته ترسره کیږي. د نشئی توکو پر ضد مبارزې ریاست تشکیل کام او ځند خوجم یې ذات دی.
کسه هم په خوست کې د معتادو کسانو د درملنې لپاره دوه روغتونونه فعالیت لري خو د دغو کسانو شمیر ته په کتو سره خدمات کم بلل کیږي. دا دوه روغتونونه په یو وخت کې د اویا کسانو درملنه کولی شي. د خوست دیوالي مرسیال شربازشاه ارګونی چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وی غونډې ته خبرې کولې د ولسی مشرانو رول خورا مهم وباله
او غږم دا دی ور باندې چې خپل په دغه بخش کې د خپل ځوانانو د اصلاح او د خلاصولو او هغوی ته د ښه تربیې ورکولو په واسطه باندې نور هم وتوانېږو لکه کشت او کرکیلم چې پکې دلته صفر کړی ده دغه استعمال هم صفر کړو.
د افغان دولت په حواله د 2015 میلادي کال سروې ښیي چې په افغانستان کې 3.6 میلیونه کسان په یو نه یو ډول مخدره موادو ګټه پورته کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
مکړی د دې ساعت مهم خبرونه ته د افغانستان لوی سرنوالي وایي د کابل شروالي او سلستنه کارکونکو باندې له افغانستان څخه د وتلو بندیز لګولې دي او له دغو کسانو څخه یې پوښتنی او تحقیقات پیل کړي دي. افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډه عملیاتو کې چې د دغه هیواد د 10 ولایتونو په شمېر ولسوالیو کې ترسره شوي دي د افغان حکومت 50 وسلوال مخالفین وژل شوي، 28 تنه ټپیان شوي او 10 تنه نور ژوندي نیول شوي دي. طالبانو د دې ادعا په هکله تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استولي بیان کې د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ د ټولو امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې ده. ویلي دي چې اوس طالبانو وسلوال د دغې ولسوالۍ د نیولو دپاره د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دي. په دې اکله حکومت ویلي دي چې طالبانو برید کړی دي خو ویلي دي چې د طالبانو برید پر شاتم بولی دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د دوشنبه په ورځ ویل چې هغه د دې طرفدار دی چې د ترکیه د ناکامی کودتا مسؤلین د عدالت منګولو ته وسپارل شي خو خبرداری ورکوي چې په هیواد کې د نظم دراوستلو په لړ کې باید افراط ونیسي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د الماتا په ښار کې نامعلومو وسوالو یو شمیر پولیس وشتلي او وژلي دي او د متحده ایالاتو د جنوبي ایالت لوزیانا پولیس په دې باور دي چې هغه وسوال چې درې پولیسان یې د یکشنبه په ورځ په بیټن روډ ښار کې وژل او 3 تنه نور زخمیان کړل برید یې په یوازې سر کړی دي.
درنو اوریدونکو ولسی جرګې لستنه غړي د مشرانو جرګې سره د غړو سره به په ګډه کمیټه کې د انتخاباتي نظام په اصلاح باندې کار پیل کړي. ولې تر اوسه پورې د ټاکنیز اصلاح موضوع ځنډېدلې وه او که چېرته اصلاح رامنځته شي نو دا به د ټاکنو بهیر سره مرسته وکړي. قدرمنو اوریدونکو دا او نورې به ورته پوښتنې د نن شپې د خبرو اترو گفتشنو په خبرونه کې مېلمانه ځوابوي. تاسو نن هیله کوو چې په خبرونه کې برخه واخلئ. اوسنۍ خبرونه په همدې پای ته ورسېده. الله مل.